په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی. خو پایلې د ساتو خبرونه کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لورې د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همدارز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیر شپه په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې خبر کړی د طالبانو نوې پریکړې ته په اشاره لیکلی دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انسټیټیوټونو څخه امنه کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکترانو لخوا له درملنې څخه هم منوي. دغه تګلاره په هرې مور، هر نازېږېدلې ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، او د افغانستان په راتلونکې باندې اغیز لري. د طالبانو د عامه روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انسټیټیوټونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ بند کړي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریون وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې خپل پلویانو وغوښتل چې د دسمبر په 14 د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارو واګې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړ یې پکې ووژل شول او د تیر کال د مئی د 9 نېټې د تاوتریخوالي په اړه دی چې 8 تنه پکې ووژل شول د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشې کړی شي. عمران خان وویل که چیرې دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د دسمبر له 14 څخه به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به د هر ډول پایلو مسؤول وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرګ ژوبلې خبره رد کړې او ویلي دي چې د عمران خان پلویانو د تیر کال د مئی په 9 نیټه په پوځي تاساتو برید کړی و. د سوریه پوځ د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هما ښار څخه یې شاتګ کړی، ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړې دي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. د پوځ اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته پرمختګ کوي. هما چې د سوریه په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریه د پوځ لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په ننوتلو بریالي شوي دي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. د کریمیا په کرچ ښار کې نن جمعه سهار وختي د چاودنو راپورونه ورکړل شوي او هغه لوی پل چې د موسکو لخوا اشغال شوی دا ټاپو وزمه له روسیې سره نښلوي تړل شوی دی. د سیمه ایز کریمسکي ویټر په نوم ټلګرام چینل د راپور له مخې چاودنې د کښتیو د درېدو په سیمه زلف کې اورېدل شوي دي. عین شاهدانو د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنې په سیمه ییز وخت سهار 9 بجې واورېدل شوې. د روسیې دفاع وزارت وویل چې په کرچ سیمه د اوکراین لخوا هوایی او له سمندر څخه د الوزول شو بی پیلوټ الوتکو په ذریعه برید شوی دی. اوکراین د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. پر کریمیا په تیره بیا لوی پله ته نږدې تل بریدونه کېږي. د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې په دې پله کې یوه پیاوړې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د موټرو د تېرېدو یوه برخه ونړېده او د ریل پټلۍ په یوه برخه کې سخت اور لګېدلی و. د روسیې د شمیرو له مخې په دغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي وو. د رومانیا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هېواده بهر نورو هېوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په لومړۍ دور کې د روس پلوي کې ارخي کاندید کالین جورجیسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د موسکو لخوا تنظیم شوي سایبري کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړې، تر ډېره د رومانیایي چارواکو پام اوښتی. جورجیسکو به د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو کې چې د دسمبر په 8 نېټه په رومانیا کې ترسره کېږي د اروپایي ټولنې له ملاتړې کاندید الینا الاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته د رایې ورکولو لپاره د دوه نیمې ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګڼو یې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د دې هیواد په ډیپلوماتیکو استازولیو کې خلک په لویو کتارونو کې ولاړ وو.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی سلامونه فرشته ساحه که ما د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2022 کال د دسمبر په 24 د یوې پریکړې له مخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېده. په ورته وخت کې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وې چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه او په برخو کې کار کوه او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي، خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه لدی فرمانونو څخه څه دي؟ د ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیر زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ. پیل کو له میرمن کډوخیل نه. میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی چې شا په شا دوی فرمانونه صادروي؟ آیا د دوی دښمني له ښځو سره ده او کده د دوی خپلې کړنلارې دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته هم درنګه د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دوی واک په لاس کې اخیستی دی، له مغه ورځ نه تر ننه پورې زه فکر کوم ورځ په تر بله دوی د افغانستان ولس سره دښمني را اخیستې ده. دښمني په دې باندې هره کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو نجونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایي باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمني ده. ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده کېده چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې داسې یو اصلا یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي یا معیاري خدمات موجود نه وي او یو نامعلومه سرنوشت دی، معنا چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی. ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمني له ښځو سره کوي، دوی ته دا چا ورته ویلې او مشورې ورکړي وي چې تاسو له دغه زیاتۍ نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلئ، په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي یا ولس کنټرول کوي یا له ملي پاڅون نه مثلا مخه ونیسئ. دا یوه غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتۍ وکړي، د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپلو لاندې کوي او همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل نه شي. ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري. دا خود باعث دی کېږي چې یو واټن راځي د خلکو او د واکمنانو تر منځ، او بیا دا ورځ به لرې نه وي چې په یو دم کې خلکو خلک راپورته شو به هیڅ کوم مخ نه دیوي شي خو راځو په دې باندې چې ورستر بل چې دوی مثلا داسې فرامي لټوي الله سمداغه نیمه عالی طبي مؤسسات فعال ولکه په قندهار او په لوی قندهار کې چې دوی ډېر یو پراخه پیسلا موجودیت لري یا حاکم دي هغه په خاطر هغه ته شروع ده ترلی او بل اخر وخت کې متوجه کیږي چې څنګه بل تر راپور ورکړي چې بل باقي افغانستان کې دا وسم پرانیستي دي او بل شي ویني دي نو مغه و چې دا اوس دغه آخري فرمان صادر کړي چې دا هم بند شي نو په دې باندې د نو سره واقعا د افغان ولس د صحتمندي او د سلامتي غم نسو سره کمري او کار شي چې کیږي د دې مسؤلیت نه خو چې مقصد که زمان نشو فکر که پدی بانی بولوس سمرا چه خوار سی، زلیل سی، بیچاره سی، مایوس سی، مغم رو بادی با لغختن نا، لاعتراض و انتقاد نا بلاس وقت لیوتی و بانی حکومت.
بیرته به هم تاسو ته وګرځو میرمن کډوخیل ورزو مختار صاحب ته. مختار صاحب تاسو راته کدا وایي چې په دې وروستیو څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړی دي، خو یا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او دغه طالبان جدي نه ګڼي او دا د چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي.
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان ملت ته اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په هدف فوکس وکړو چې طالبان د افغانستان منافعو ته یا د افغانستان منافعو ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغه حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل یا د پوهنتونونو تړل او د طب د برخې محصلین بې سرنوشته کول د پردیو د اجنډاو د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ورثابت کړ. له بل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلو نه د استبداد پر محور څرخیږي، زه په دا اند باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري. متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاري ورسره دی، خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی، نه په امریکا تړاو لري نه په بل ملک تړاو لري. دا د انسانانو فطری، انسانی، سیاسی، اخلاقی، اسلامی او بشری حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله خون د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه دار لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل ارګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غوره لاره دا دی چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی او دغه صف باید پی نشدی طالب ته چې نور پر داسې مسائلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن مسته نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کېږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان که غواړي چې په دغه سي پابندیو باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دوه انتهایی سادګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا همداسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې. طالب د اسلام په نامه باندې راغلی دا او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضعیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې سي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وسي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحه کې، پاغه کې یو همدا ده چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبی مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې درې تر لس مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جې ته رسېږي؟ خو طبعاً د دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیه ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي. په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک رالوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیارېږي، انفجار ته هم تیارېږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی دا ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغسې کړنو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار دا ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم الشان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یو پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځې باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوي دي. په قرآن کې چې کله د الله رب العزت اوامر راځي او الله خپل احکام بیانوي، نو په هغه ځای کې وایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی. دلته نر او ښځې دواړه مخاطب دي. د قرآن ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق ولولی، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله، اوایه دې خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدی شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابرۍ، نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي، او بل قشر چې هغه مور ده، خور ده، هغه میرمن ده، هغه د مونږ بچی ده، دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتنې لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر الرازقین، خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده، او تاسو دلته د روزی تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي، نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي، دا کاذبانه شعارونه دي او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ، ورکئ زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی، تاسې مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایي چې طالب دې حق ورته ورکړي. طالب څوک ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دې فقط معنی نه جوړیږي، طالب دې د دوه مخه ونیسي. که چېرته زموږ خویندې تعلیم ونه کړي، زموږ خویندې کار ونه کړي، زه خوایم نظر نورې نړۍ ته، په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سي. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیم اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي، نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي، فشار په غربیانو باندې، هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل سوي دي. دا درې کاله یو عمر ده درې کاله کې د خلکو تر اوسه پورې هیڅ اونشو کولای، نو انداسې به درې کاله به لس کاله تیر سي، لس کاله به شل کاله تیر سي. خو که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته لاسو سي، موږ ټول افغانان یو، موږ پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوي دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی اس آی د ماموریت لاندې تربیه شوي، د هغو ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دو مخالف دي. تاسې لاړ شئ د نورې نړۍ علما وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پا پاکستان لاهور کراچۍ دی جوونو کې درس او سبق ویلی ده، هغو دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کښېني. ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسېږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، هغو ته نه زده کړې کړي دي، هغو ته احترام قائل وو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه جې کې دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاد، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل لکه څنګه یوه ښځه چې ښه اولادونه تربیه کولی سي، داسې یو ښه هېواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې د طالبانو کړنې د اسلام، د قرآن، د شریعت او د حدیث د عنوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاشکې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب ده او میرمن شینکۍ کړوخی ده دلته دي، کاشکې طالبانو د خوانه هم یو څوک وایي چې دوی کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قرآن لولو اقرا پکې راغلي، مونږ خو چې قرآن راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دم پکې لوستلي، مونږ خو چې قرآن لولو یا ایها الذین آمنو لوستلي، یا ایها الناس، دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا ساس ملا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب مخالف ده، خینو دا 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 ملا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده او د یو غره په سر کې چېرته ناست ده؟ معلوم نه ده چې انستو که جن ده، شتاو کنشتانه او طول دروازی تلیر دی. نو پا کاداش ده طالبان هوش تراسی، فکر تراسی، اسلام تراسی در غیر از آن، نو دا ولس به مقابل که راپورت کی گی.
مننه محمدی صاحب، دغه اختلافاتو تا دو دوی ترمیز اختلافاتو تا بیا هم راو گرزو، پا دیر بخنه چستاسو خبر پریکاوم دلتا دغه د اختلافاتو موضوع تا به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافات به هم سره خبرې وکو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار د پاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بین ټولنه له شروع نه د دوی سره د دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفات یې ونه کړلو. کوم زر مخالفات هم کرامت څه شو، د هغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان و میرون خاصتا هم وکړه او پکې څنګ کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوهې پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطن آمد شورای امنیت نه صدروي د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. که نو دوی کولی شي چې دوی په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت کړی وی یا فشار راوسته وی، اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي. دغه نه مونږ کولای شو په ازبکستان کې کوو واړی وی دي سي مګم نه نسی یا مثلا قطر ته راځي یا مثلا امارات ته ځي یا سعودي عرب ته ځي یا پاکستان کې تر اوسه پورې کورنۍ نشته دي او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې د قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکې هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ په څه رقم په بې عزتۍ باندې مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی. یو دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بیا معلومه ده چې په څه شدت باندې کولی شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار وسه نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق ترمنځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاک هر نمې چې یادوي دا په حالت شکلګیري کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما بعد طالبان یو بل لمن ته ونلویږي دواړه طرفو ته رشوت ورکوي. مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس او هغه د طالبانو سره باوج د طالبان شدیده نگرانی لري اما دغه کوم زیدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه کومه اشتباهي سکل متوجه شوې او شاید په دومره شدت فکر نه کولو او یا شاید همداسې پلان شوي ځکه چې هغه توافقنامه همداسې او شاید ایس حتی مشروطه نه وای حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کومه بین المللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ورته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده او دوی ورسره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده بل هغه که وغواړي اقدام کولای شي. او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان په ډېر ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې له خپل نفوذ استفاده وکړي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دوی غواړي دغه دوی مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. یعنی ډېرې مسایل ته یا سی جی کې مثلا دوی په مقابل کې همدا کیس رسمیت پیدا کړي یا مثلا دا کومکونه څومره مشروط شي یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د ډېر مختلف وسیلې دي چې دوی کولای شي هغه د استفاده وکړي. اما زه فکر کوم چې دوی نه کوي یا خود منطقوي رقابتونه دي او بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبان په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
رضیات مننه مېرمن کډوخیل بس کې بیا هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اساق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته دی. ښاغلی اتمر تاسو خبرونه ته راغلی په دغه برخه کې کدار ته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډې سره نیسي. دوی ته څومره د طالبانو در واک لاندې افغانستان کې بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونه مهم دي؟ دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقونه د پاره کار کوي خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته درنو مېرمنو ته او محترمو اوریدونکو ته سلامونه نکيله. چین، روسیا، ایران اغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل دوی د طالبان اوسني نظام سره تګ و راتګ و راشه درشه لري. د دوی طرز فکر د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او د دوی د تعلیم او هغه محدودیتونه چې طالبانو په دوی باندې راوستي یا هغه قانون یو لبل معروف چې اوس طالبان ایستلی او خلک هره ورځ د دې نه کړېږي د هغوی طرز فکر دا نه دی چې دوی دغه مواردو ته متوجه اوسي. د هغوی طرز فکر دا دی چې هغوی خپل ګټې او منافع د اوسني د طالبانو د نظام نه غواړي او هغه یو خو د ترهګری مسله ده چې ترهګری ډلې په افغانستان کې شتون لري او دا کېدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونه ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کېږي او داسې ویل کېږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تنبیلېږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کېږي او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغو هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې، لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډېر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، په اروپا کې، په نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه ګذاریګانې کړي دي او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شلو کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه ګذاري کوي او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه ګذاري یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لارې نه وکړي. او همدغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم په هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی هیوادونه تهدیدوي، د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره، دوی خپل تعامل ساتلی.
ډېر زیاته مننه غلی اتمر له ستاسو له څرګندونو نه. بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورځو ښاغلی مختار ته. ښاغلی مختار، تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پرېکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه د دغه نه بعد دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که په ونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیز نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې د یو ناپیلې متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونه شو توانېدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې دغه ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په مسکوی ده د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لار دې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادفور موضوع وګورئ هلته څه ونشو توانېدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وښیي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونه پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بې ځایه بې معنا استراتیژۍ په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرېښود، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت بېرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي وو چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې د هغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانېدلی د یو بین الافغاني ملي یو ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبانو د خپل سیاسي فشاران د دوی فشار د دوی په سفرونو ولګي، د دوی پاسپورټونه دې ضبط کړي. هغه ملکونه چې د آی سی آی سی عضویت لري د طالبانو سفر دې پرې قطع کړي. خو متاسفانه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او د آی سی سی دغه تاریخ مې لوستلی، دا یو فشار دی او دغه فشار به موقتي وي. طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي. طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي. له بل اړخه که موږ خپل اطرافو او اکنافو ته ګورو، دته متوجه شویو چې دلته قدرتونه یو حالت بل قدرت منځته راځي، بل قطبونه منځته راځي. چین ځان ته یو ځواک دی، روسان ځان ته یو ځواک دی. فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي. د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي. بلا قید او شرط یو ملي جرګې ته لاړ شي، بلا قید او شرط هر څومره زر کولی شي د نجونو ښوونځی د خلاص کړي، بلا قید او شرط هغو خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني، نه د افغانستان تاریخ مني، نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني، بلکې هغو خلکو ته طالبان مشروعیت ورکي. طالبان تبر په خپل پښه نه په خپل وهي. نو د افغانستان د ملت نه مو غوښتنه دا دی او د هغو طالبانو نه مو غوښتنه دا دی چې دوی په سخت کې دي، د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی، د دغه امیر په مقابل کې ستاسو پاسون حق دی. ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. هر هغه
ډیره مننه کاغلی خغلی مختار، بیا هم تاسو ته راګرځو او په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو. په ډېرې بښنه چې خبرې مقطع کوم دغلته، دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي، په دغه به هم سره بحث وکړو، خبرې به وکړو. اوس خغلی یوسفزی هم را سره په خبرونه کې دی. خغلی یوسفزی، په دغه تړاو د دغه فرمانونو تر شا د ګاونډیو هیوادونو څومره لاس دی؟ آیا دغه خپله یو کس چې خپله مشغول دی او ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالي دلای نه دی، دغه شخص فرمانونه صادروي او دغه په مقابل کې نور ټول خاموش دي، آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد کې د نور خواو لاسته او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي؟
مننه. د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده، او که وګورئ طالبانو ټول مشران هم دغسې وي، داسې نه دي چې هغوی د کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا د ډېر زیات مشهور وي، خو همدغه مدرسو خلک وي، عاجز خلک وو، یو ناڅاپه قدرت ته ورسېدو، څوک پکې امیران شول، څوک پکې وزیران شول، څوک پکې دارالفتا او د سترې محکمې رئیسان شول، او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډېر مشهور خلک تیر شوي، نو دې عمله یو څه بیکګراوند او مشکل وی، بالخصوص د نوی طالبان چراغ لیدی په دې کې ډېر خلک څوک نه پیژني.
ښاغلی یوسف زای په ډېرې بخښنې سره، دغه شخص چې شتون یې ستاسو په ټولنه کې، نو ولې د یو امیر په توګه هر هیواد ځانته میکانیزم لري، د هر هیواد حاکم که په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته، یو میکانیزم شته، کله چې یو حاکم یې په یو ټولنه کې، هغه باید ټولنې ته معلوم وي، هغه کس د هغه کس کړنلارې، قانون او هر څه. تر اوسه درې کاله کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده، نه خلکو لیدلی دی، صرف غږ دی چې پورته کیږي، فرمانونه دي چې صادریږي، نور د یو مجهول شخص په توګه دغه پیژندل کیږي.
د موضوع ته راشو، فرمانونه خو معلوم دي، طرز حکومت یې معلوم ده، امارت په نوم باندې دوی دعوه کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح، د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته. دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته دا ده، دا شخصیت مهم ده چې څه کول غواړي. افغانان غواړي چې د ده پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوالې ټولنې، د افغانستان د مسلمانو خلکو، د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت دا ده چې ازبکنۍ حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدی سي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډېر ستر دښمن وي، هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کېنه، او په دې وروستیو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمی مراکزونه هغه میرمنې چې د صحت په برخه کار کوي، تا داسې پرېکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې به تیرو ځینې مشران په دې تیرو درې کالو کې باید چې کله خپل موقف څرګندولو تر څو دا وښيي چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجینري ښځې ته به ضرورت نه وي، پیلوټې ښځې ته به ضرورت نه وي، هغوی به دا موقف ورکوو چې اقلا د صحت په شعبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې هغوی ته صحت ورسیږي. نو دا ډول پرېکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنی لري چې دلته د دې ملت سره یو ډېر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپله د طالبانو مشرانو د تیرو دریو کالو کې چې په نرمه لهجه به یې خپل موقف لاندې کولو چې خپل امیر په دې قانع کې چې باید دا خو یو ضرورت ده، او د میرمنو د طب برخه دا یو وحشت ضرورت ده، او د محرم او د پردی پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پخه کېښودله خپل طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لاره روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشحاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري، ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ، د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیرانه ده چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانانو لپاره ما وویل چې ضرورت ده چې دوی باید حل شي، هغوی نو په دې نه ګرځي چې احمد دی باچا وي، محمود دی باچا وي، هغوی به چې فضل ته امن وي، یو څه د خلکو د ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنه کړي، پاکستان به هم دا مشوره ورنه کړي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره، یعنی مسلمانانو
کاغله یوسف زید د دوی دغه پریکړو، د دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ، د اسلامي لحاظ نه د قران شریف په آیتونو هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې تر پردې تر مخې راشي، او دوی توجیه کوي چې موږ دغه فرمان، دغه حکم صادرو، د دغه دلیل له مخې، د هغه نه هم نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول، هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیثو او د قرآن اصول هغه د دې اجازت ورکوي، او د ټولې نړۍ مسلمانان دي، تر مونږ ښه تقوا داره مسلمانان دي، هغوی د دې اجازت ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب داسې فکر کوي چې نړۍ ما سره زما حکومت په رسمیت نه پیژني، په عکس العمل کې دې دپاره چې هغوی ډسټرب کما یا هغوی په قهر کما زه یا داسې عمل اجرا کوم. لکه په یو کور کې چې فوکس وي چې هغه یو ښه خوشحاله کورنۍ، یو کس پکې داسې فکر و دماغ والا پیدا شي چې هره ورځ خپل کور ته مشکل راوړي، د کور خوشحالي په خفګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دی دغسې یو ډول حالت سره مخه ده. د طالبانو حکومت د نن اکثریت د دغه پریکړو خلاف دي، او دغه پریکړې نه غواړي خدا چې بېوسه دي، لکه څنګه چې ملت بېوسه ده دوی هم بېوسه دي. او د شیخ صاحب هغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخري امر ده، او زه یو ډول دا یو ډول فکر وي کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا بهترین انسان زه یم، په هر کار زه پوه یم، عقلي کامل او عقلي کل زه یم. نو دغسې یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې، د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې مېرمنې حتی د هغو حقوقو نه چې د مېرمنو دپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو مېرمنو ضرورت ده، هغه یې هم بندې کړو. یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړې چې کېږي د دې تر شا، پرته د دې نه چې افغانستان د یو تباهي و بربادي و، دا اوس درېو کالو کې په معنوي لحاظ افغانستان ډېر وروسته پاتې ده، خلک ملت فرار کوي، اقتصاد نشته ده، او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولی. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي، یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي، دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي، دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي. خو ملت هم بالاخره دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو تتلی شي، چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي،
کور ودان. ښاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. مېرمن کډوخیل، څنګه چې ښاغلی یوسفزی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري، ځینې کسان شته دي چې د دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي، خو ولې دوی په څرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي، په څرګند نه ښکاره کوي، او دغه فرمانونو په مخ کې نه درېږي؟
ها، باید دوی جواب وایي، ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویلي چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه، یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسفزی صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا که پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، او یا دا ولس د چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولی شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش، ټول مسایل مهم دي. او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافق نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشوره ده، پاکستان چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده، همدغه به ملل ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي، او هغوی بیا دغه وته کوي چې بس افغان ته ایدین په مفکوره سنبال کوي، او بس مغدین د دوی په ځانم په وځي، او ما سي ثابته کړه چې موږ کوي، ځکه چې موږ دین خبره نه، ځکه چې موږ ته په هغه مدارس کې غلط تدریس شوی دی، هلته موږ ته غلطې خبرې کیږي. واقع اسلام او اسلام کله هم په اسلام کې راغلی که یو انسان ژوند وژغوري لکه ټول انسانیت دی ژغورلی، او یو انسان د کمر کې د کټور انسانیت چې وژاله وي. یعنی موږ هغه دوی په هغه غلط روایات باندې په قرآن نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي هغه چې خپل رقم دی مریض افکار خاوند مو یا غلط ده یا بی اعتبار ده یا ضعیف روایتی ما ورته مهمه دي اما هغه اقرا ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو تر راغی ولولې دخل وسط احکام چې څنګه محمدی صاحب وویلی عام دی عمومی دی نرو خزل لپاره دواړه ده او په اسلام کې برتري په اساس جنسیت نه ده چې نر برتر ووسیږي د خزل لپاره بلکې ښځې ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه یې حتانه لري نو دې خاطر زه فکر کوم په دې کې همدغه منطقه استخبارات حتی غربیان کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې جایې ته راغی د لپاره روس په وړاندې وجنګېږي اما کله چې خپل هدف ته ورسېدی هغه یو په تورست بدلېږي همدارنګه افغان د افغانانو ژوند مهمه نه ده په میلیونها مړه شو د شورای په مقابل کې او همدارنګه د غربیان یا د ناتو موجودیت په افغانستان کې په آخر کې ورځ کې موږ قربان یم دغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړ شوې همدغه سمیع الحق او پیغام مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن خپل ویل چې تر 15000 جنگیاله موږ افغانستان ته لیکلي ولې دې لیکلي اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منسټر کېږي خو په افغانستان کې یو جلکې ووم سفته نشي تللی دا ټول استخباراتي لوبه ده دغه ټول سیاسي فشار ده دي ټول هم دغه تطبیق کول دي ټول هم دغه بینالمللي برنامه دي چې په یو مظلوم ملس باندې تطبیق کیږي او خاص اول ده قرباني دي ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو ده نیمایي نفوس خپل خود په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلینک کې کبه در قوم انسانان بلیږي کبور به سواد پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطی تربیه شي هم بل جاستونځه جنجال دی د دې قربانی اول قربانی خو افغانان بیا منطقه او فرا منطقه دی مطمئنه نه اوسې غربیان خوشاله نه چې دا په منطقه کې به ور بلیږي خو دې په امن کې نن ټکنالوژي له برکته به ستا کور به هم بربادي خواته روان دي نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا افغانستان سره لاس پر
مننه مېرمن کړو خیل
او منطقه او به ملتونه فقط موږ سل بیل او کله کله ځینې د دروغو هم د دې سره خېلي
ډیر زیات مننه مېرمن کړو خېل اغلې اعتمار آیا په افغانستان کې دغه د خزو د انجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکي دغه فرمانونو د درولو د پاره او برته د زده کړو د دروازو د خلاصولو د پاره او یا د نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه دغه بحراني وضعیت نه راووزی
پوسیبل دل چې دوه کې هم زین افغانان دا خبره کولا چه طالبان اگه طالبان ندی ایکن کلا چه طالبان وقت او رسیدل تاسیول دل چه دا اگه نبتر شوی او تر دی دری کال پوریم خلق هم دا چی خواهی چه طالبان سمیگی طالبان خلق سرابی نلری طالبان دنجون و دی مکتبون دروازه خلاصیگی همیشه ما دا خبره که دلی نن منگا اگه آخری میخم دنجونو دزدک رو پر تابوت بانده او هم او اوست منگا پیوی چه نه خبره بل رقم ده خبره دانه ده اگه کسان چه ده طالبان ده پار سپیناوائی که اگه کسان چه ده طالبان ده پار رابیگری که اوست را دیشی ده خلق و زواب ده او هی چه دوی ده غدره درینیم کلم تمدینون بانده طالبان تا زمینه ده دغا ظلم، ده دغا بربریت، ده دغا ستم اجازه ورکره. بل خبر داده از یوسف زای ستوان، افغانستان تلویخ میلیون نفوس لری، تلویخ میلیون دیدی بندگان ندی. بالاخره اغا صبر و سلح سر ترازی. منگا خپل تاریخ که پدریس و کلن تاریخ که دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زور او په ټوپک او په برچه راغلي دي هغه ساقط شوي دي له منځه تللي د نظام ستنې ولس ده که ولس تاسو سره ونه درېږي نظام د دوه شپو خبره ده او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته چې دوی د یو لوی پروژې د هغه استبدادي استعماري امپریالیستی پروژه یو برخه دی لیکن کله چې د هغه امپریالیستی و استعماری قدرتونو اهداف سر ته ورسیږي بیا دوی د باطل آدانی کاغذ دی یعنی تاسو په دې باندې یقین کوي او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو د پاره د یو خدمتګار حیثیت ولري د خلک حاجت دې پوره کړي. خدای په قرآن شریف کې حکم کړی دا حکم دی چای امیر ای سلطان زه تا ته وایم چې تاسې د خپل د ولس د حاجتمندان حاجت پوره کړئ. تاسې بر علاوه د دې نه چې د هغوی حاجت مې پوره کوئ د هغوی حق خورئ، د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسې قربان کړی، د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د 50 کاله د 40 کاله حق دی هغه ورته نه ورکوئ، د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس خپل خپه خپل غوږ خپل سترګه د لاسه ورکړی تاسې د هغه حق نه ورکوئ. نو تاسې څه رقم مسلمانان یاستئ غیر د دې نه چې تاسې د یو پروژې دپاره کار کوئ او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ، په خپل ولس زړه ونه خوږو. دوی لاړل د جنرالانو خبرو ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو. د اوسني د طالبانو د حکومت هدف همدغه دی چې دلته مدرسې جوړې کړي، 45 زره مدرسې جوړې کړي او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه یې سنبالي. دا د یوه لویې پروژې یو برخه دی. خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي. زه ولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږئ. په واقعیتونو باندې که تاسو واقعیتونو باندې پوه نه شئ
من بشل دیرش دور کلونم هم دغلط کتیرم. مننه آقلای اعتمار در سرگندوانو نام دخپراون وقت دیر کم پاته دی پا بخن سر چه خبری میستاسوم قطع کلی ورزو خاقل مختار تا پا دخپراون پا وروسته شیبه که کلند را تووی دا دغسی حکومت چه پا فرمان دا فرمان پا سر صادربی او خلک ناراض دی دا طولن نیمایی برخ فلج دا و دا فلجیدو پا مخروانه دا دغسی حکومتون بتر سمر دوام وکری دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي. میرمن کډوخیل که تاسو دغه پوښتنې ته ځواب راکړئ ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته دا یې مهرباني.
ښه معلم دا مربوط دې ده چې څومره بهملي ټولنې دوی ته حوصله کوي، همدارنګه افغان ولس دومره د ظلم او زیاتي څومره نور برداشت کولی شي. زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شی چې خپل حد لري چې په اخره دغه حوصله له برینځه کیږي او خلک مجبوري او پاتون لپاره یو مقاومت لپاره هغه وخت بیا د تدیر سخت تمام شي. خو یو بل لارې هم شته ده مربوط ده چې خپل هغه څوک چې داوا کوي چې مخالف دغه حرکتونه یا دغه فرامینو دي یا دغه سختګیری او ځکه چې موږ پیږو چې د خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي نو دوی باید لاس په کار شي او دغه فرامینو مخه ونیسي. کدی ورته د مخاوني سیس فکر کوم دا به یو مثبت اقدام له داخل نه ډیر آسان تر وی او د دوی امادي په قدرت کې پاتې شي اما ولس پر راضي او بل اخر ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبر کولو وخت پر ورکړ شي او حالت به آسان شي. غیر د خپل فکر کوم چې اتم سي ناورین سخت شي موږ عمره پایله به ډیر سخت وي زریا روس ته به دا تغیر بدل.
ډیر زیاته مننه اغلی کډوخیل د خبرونه وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو. فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمر په ورستۍ سرګندونه مل راتلند وکړه. دغه صحی سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي. آیا دغه شمیرونه اخوه به دوی نور څه کار وکړي ځکه د افغانستان صحی برخه د فلجیدو په حال کې ده یا دوی خپل خبرګون خپل ګواخ دوی روخانه کوي
ورې هغه ستر ته هدا پورې چې او اعلان یې ورکړي هم کولی مرسته خپل ودري. لیکن دا مونږ پر مونږ ول دغه سي او حاکم ظالم نظام ته سرخ کته کوچه هغه پا پخپل بچیان باندې پخپل لورګان باندې هغه رحم نه کوي. تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنیکیان درس و سبق ویل دا بند شوي دي، په دې کې 2000 قابله وي، په دې کې 9000 نرسان ټریننګ کېدي، په دې کې 600 فیزیوتراپیستان وو، په دې کې 450 انستیزیست وو، په دې کې 1000 تنه